د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زلز رانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه زمونږ د سهارنی خبری خبرونه لومړی برخه اوري. په لومړی برخه کې به اوري چې په افغانستان کې د قاتې ماموریت کمانډان جنرال نیکلسن د قندهار د ځایي مقامات سره یو ملاقات کړی دی، او په ورستیو کې د وسلوالو مخالفینو په حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې د عملی ګڼ شمېر افغان سرتیرو او ملکیانو ته مرګ ژوبله غوښتې ده. په دې موضوعاتو باندې مونږه ځینې مرکې او رپورټونه تاسو ته در اورو. درنو اوریدونکو، دغه به د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
د خبرونو لنډیز: په افغانستان کې د طالبانو د دوو رقیبو ډلو ترمنځ په جنگ کې په لسګونو طالبان وژل شوي دي. پرون په سوریه کې هغو قواوو چې امریکا یې ملاتړ کوي د داعش د ډلې نه د تیلو یوه لویه او مهمه زیرمه نیولې ده، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په سعودي عربستان کې د هغه ملک او د عراق ترمنځ د روابطو د پرمختګ لپاره هڅې پیل کړې دي. او دا د اوس پوره خبرونه واوري. په افغانستان کې محلي مقاماتو امریکا غږ ته ویلي دي چې د طالبانو د دوو رقیبو ډلو ترمنځ په جنگ کې په لسګونو طالبان وژل شوي دي. د هرات د ولایت د ولی نتاق جیلانی فرهاد ویلی دی چې د هرات د ولایت د شینډن د خیفان په سیمه کې د طالبانو د دوغو دوو متخاصمو ډلو ترمنځ پنختو کې سلویختنه طالبان وژل شوي دي، او هم پکې په لسګونو نور زخمي شوي. دغن خطې د شنبې په ورځ د طالبانو د ملا صمد او د ملا ننګیالي د ډلو ترمنځ پیل شوي وي. په سوریه کې هغو قواوو چې امریکا یې ملاتړ کوي پرون د داعش د ډلې د ملیشو نه د تیلو یوه لویه زیرمه نیولې ده. د آل عمر د تیلو دغه زیرمه د داعش د ډلې د عوایدو یوه مهمه منبع هم وه. د تیلو دغه زیرمه درې کاله د داعش د ډلې په قبضه کې وه، مګر اوس دا نه ده معلومه چې د تیلو د دغې زیرمې تخنیکي وضع به څنګه وي. له بلې خوا د سوریې حکومتي قواوو چې د ایران د ملیشو او د روسیې د جنګي الوتکو ملاتړ هم ورسره ملګری دی، د دیرال زور په مرکز او د میادین په ښار خپل کنټرول ټینګ کړی دی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سعودي عربستان کې د هغه ملک او د عراق ترمنځ د روابطو د ښه کولو او په سیمه کې د ایران د نفوذ د زیاتېدلو په مسلې غږېدلی. ښاغلی ټیلرسن دغه خبرې پرون په ریاض کې د عراق او د سعودي عربستان د همکارۍ د کمیټې په غونډه کې کړي دي. هغه دا هم ویلي دي چې د خو اړیکو د درلودل دپاره د سعودي عربستان د پاچا سلمان او د عراق د صدر اعظم حیدر علي بادی لیوالتیا دا څرګندوي چې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د خو روابطو د پراختیا فرصتونه شته دي. ښاغلي ټیلرسن د اګست په میاشت کې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د یوې مهمې سرحدي لارې خلاصولو او د ریاض او د بغداد ترمنځ د الوتکو مستقیم پروازونو ته هم اشاره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ټیلرسن ویلي دي چې هغه د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د روابطو د پراختیا چې د سیمې د ثبات لپاره زیات اهمیت لري هرکلی کوي. پرون د اندونیزیا مقاماتو وویل چې هغوی غواړي دا معلومه کړي چې ولې امریکا ته د ملک د وسلوالو قواوو د مشر د ورتګ مخه بنده شوې ده. دغو مامورینو ویلي دي په جاګارتا کې د امریکا د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی، او دا غنه غوښتل شوې دي چې دغه مسلې په باب توضیحات ورکړي. د اندونیزیا د وسلوالو قوا قومندان جنرال ګاتوت نورماتو یو د امریکا د لوی درسیزان د کمیټې د مشر جوزف ډانفورد په بلنه په واشنگتن کې په یو کانفرنس کې د ګډون په نیت امریکا ته روان وو. په جاګارتا کې د امریکا د سفارت په یو اعلامیه کې ویل شوې دي چې دغه جنرال د پلان مطابق خپل سفر ته دوام نه ورکړي، مګر په دې ټینګار کړی دی چې دغه مسله به حل کړي. په جاګارتا کې د امریکا سفیر د دغه عمل له کبله د اندونیزیا د وسلوالو قواوو د قومندان نه عفو هم غوښتې ده. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په نړۍ کې د ژورنالیستانو د حفاظت کمیټې ویلي دي چې د امریکا مقاماتو د یمن هغې یوې مشهورې ژورنالیستې افراح ناصر ته چې متحده ایالاتو ته د یوې جایزې د اخیستلو دپاره روانه وه ملک ته د داخلېدلو اجازه نه ده ورکړې. د ژورنالیستانو د حفاظت کمیټې یا سی پی جی د سپتمبر په میاشت کې د دې اعلان کړی و چې د یمن دغه ژورنالیست ناصر تبا د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال جایزه ورکړې شي، سره له دې چې هغه د سویډن تابعیت لري مګر بیا هم هغې ته امریکا ته د سفر ویزا ورنکړی شوه. په سومالی کې د یوې مرګانی حملې نه څو ورځې وروسته چې په هغې کې په سلګونو خلک وژل شوي وو، په یوې بلې حملې کې شپږ تنه ملکیان وژل شوي دي. په سومالی کې د شابیلي د سیمې مقاماتو امریکا غږ ته ویلي دي چې د موګادیشو نه 15 کیلومتره لرې شمال پلو ته د سرک د غاړې د بم په یوې چاودنه کې دوه ښځې او څلور نارینه وژل شوي دي. دا خبرونه
خبرونه مو اوریدل. په مکړی د خبرونې لومړی رپورټ ته، په افغانستان کې د قاطع ماموریت کمانډان جنرال نیکلسن د قندهار د ځایي مقاماتو سره په یو ملاقات کې افغان ځواکونه ستایلي دي. عزیز الله پوپل د کندهار نه رپورټ را لېږلې.
په افغانستان کې د نړیوالو پوځونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکلسن په کندهار کې له ځایي چارواکو سره یوې ګډې ناسته کې هیله وښوه چې په افغانستان کې بروانه جګړه ژر تر ژره ختمه شي. د زیاته کړی چې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوونکي به تر سیاسي فشار لاندې راوستل سي او د داعش پر ضد به خپلو بریدونو ته ډیروالی ورکړي. نوموړي وویل چې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ به لا ډیر کړي تر څو افغان ځواکونه زیاتې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. جنرال نیکلسن وایي، زه دلته غواړم یو ځل بیا تکرار کړم چې موږ ساسي سره یو، له تاسو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکو او په ګډه به د افغانستان د نیکمرغه راتلونکي لپاره خپلو کارونو ته دوام ورکوو. تیره اونۍ په کندهار کې افغان ځواکونو د غورک ولسوالۍ تر یو کلن سقوط وروسته بیرته تر خپلې ولکې لاندې راوستل او د معروف ولسوالۍ له مرکز څخه بیا د څو ساعتو لپاره ووتل، خو د ولسوالۍ کنټرول یې وساتی. جنرال نیکلسن د میوند ولسوالۍ پر پیښه خوشنی وشو، خو افغان ځواکونه یې وسایل چې د افغانستان ملي بیرغ پر غورک ولسوالۍ ورپاوه. د میوند په ولسوالۍ کې بیا د ملي پوځ د نږدې 50 تنه سرتیرو وژل کېده. د افغان دیپایي قواوو د تلفاتو تر ټولو لویه پیښه وه. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین جنرال مراد علي مراد وایي چې په افغانستان کې د ټولو بریدونو غچ باخلي.
در مقابل فشار جهانی و فشار مردم افغانستان
جنرال مراد وایي، د دولت وسوال مخالفین د نړیوالو او د افغانستان د خلکو تر سخت فشار لاندې دي. زه د مطبوعاتو له لارې دا اعلان کوم چې موږ به د خپلو خلکو غاچ ضرور له خپلو دښمنانو څخه اخلو، خو له دې ټولو سره سره د دفاع وزارت د ستر درستیز و مقام جنرال عبدالحمید حمید وایي چې د افغان ځواکونو د هڅو په پایله کې په افغانستان کې د جګړې لمن تر ډېره راټوله شوې. د کندهار ولایت د امنیت په برخه کې د دې ولایت د ولایتي شورا غړو له دفاع وزارت څخه وغوښتل چې د اتل قلي اردو په رهبرۍ کې تغییرات رامنځته کړي او په دې ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو د تلفاتو مخه ونیسي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په ورستیو کې د وسلوالو مخالفینو په حملو کې د پاموړ زیاتوالی راغلی چې په همدې وجه ګڼ شمېر افغان سرتیري او ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت بیان په دې هکله د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي،
اساسي خبره دا ده چې د اوړي او د پسرلي په موسم کې دلته روسي دالو ډېر تلفات لیدلي وو او د ډېرو ماتو سره مخ شوي وو. هغه هدف چې دوی ځان لپاره ټاکلي وو هغه ته دوی نه ورسېدلي. نو نړیواله ټولنه او دلته ټول د سپیکر کې ده چې دوی کاملا له منځه تللي دي. دوی د دې لپاره چې خپل ځان وښيي او د جګړو په ډګر کې دوی هغه وړتیا نه درلودله، دوی د ځانمرګ بریدونو ته لاس واچولو. دویم دا چې دوی حامیانو داسې وغوښتل چې په اخرو کې دوی وښيي چې دوی په دې ډلو باندې کوم نفوذ نه لري. مګر خبره داسې نه ده، دا فقط دوی د حامیانو په مشوره باندې دوی دې بریدونو ته لاس واچولو تر څو چې داسې بریدونه وکړي.
حامیانو نه مقصد څوک دی؟ شرم چاته ده؟
هغه استخباراتي کړۍ چې د دوی تر شا ولاړې دي، ټوله نړۍ د افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي، څوک چې دوی حمایت کوي، څوک چې دوی تسلي کوي، څوک چې دوی ته وسلې ورکوي، او څوک چې دوی ته ځای ورکوي، هر څوک چې دی هغه ټوله نړۍ په دې باندې پوهېږي. نو هدف دا دی چې دوی دغه بریدونو ته لاس واچولو، دا د دوی هغه اخرنۍ هلې ځلې دي. دوی په جماعتونو کې، په عامه ځایونو کې بریدونه وکړل، او دوی هغه د انسانیت او دغه د
دا تومره درانه ځانی او مالی تلفات څنګه جبرانوي؟ د وی خوا سرتیرو ته ضرورت دی، او د بل خوا هر ورځ تلفات ورکي، دا تشه څنګه ډکوي وزیر صاحب؟
متاسفانه چې موږ د یو بډې جګړې سره مخ یو، دا داسې جګړه ده چې په دې کې هغه د افغانستان دښمنان نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او دلته سوله او امنیت ټینګ شي. مګر یو شی چې ډیر روخانه دی، هغه دا دی چې د افغانستان خلک د خپل هیواد سره مینه لري، د خپل وسلوال پوځ سره مینه لري. هغه ځوانان چې هغوی د هیواد سره مینه لري، ډلې ډلې وسلوال ځواک ته راځي، دلته خونه روزنه ترسره کوي، او وروسته د هغې نه خپلو قطاعتو ته ځي. موږ د جلب و جذب په هکله باندې قطعا مشکل نه لرو، او څومره سرتیري چې موږ غواړو هغوی حاضریږي. د بېلګې په توګه موږ په اکاډمي ملي نظامي کې شپږ سوه کسانو ته ضرورت لرو، نږدې 15,000 کسان آماده شوي وو چې امتحان ورکړي، ازموینه ورکړي. نو معنا دا ده چې موږ ځوانان لرو، افغانان دي، دوی د خپل اردو سره مینه لري، او راځي دغه صفوف بیرته ډکوي.
بله، د داسې حملو که مثال د پکتیا امنی قومندانۍ ورکړل شي چې درې موټرې دننه قومندانۍ ته ننوتلې، تر تعمیره پورې ځان ورسو، والدا چې د دروازې نه تر تعمیره پورې ډیره فاصله ده. په نظامی یونیفورم کې د نظامی موټرو نه په استفادې بیسونو ته راننوځي، نظامی اډو ته راننوځي. د دغه څه پیښو د مخنیوي لپاره حکومت څه پلان لري؟ وزارت دفاع په مجموع کې د داسې حملو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ څنګه مخه نیولی شي؟
ګوره، دا خو استخباراتي جګړه ده. هر څومره چې زموږ استخباراتو کاش قوي شي، مسلکي شي، په خو وسایلو سنبال شي، د داسې پیښو مخه نیولی شي. او د دې تر څنګ باید په ټولو قطعاتو کې هر چاته د شک په سترګه وګوري، پریږ نږدې چې دښمن د کومې خالګات څخه استفاده وکړي، یا داسې د فریب او د چل نه کار واخلي. دا استخباراتي جګړه ده. په دې کې زموږ کاش په استخبارات باید چې دا څومره فعال دي، څومره مسلکي شوي، د دې نه باید نور هم مسلکي شي، فعال شي، او په دې هکله باندې کار وکړي. او یو بله مهمه مسله دا ده چې د خلکو همکاري ډېره ضرورت ده. خلک همکاري کوي، مګر د دې تر څنګ باید دې همکاري ته نور هم پیاوړتیا ورکړي، نور هم همکاري وکړي، تر څو چې د داسې پیښو مخه ونیول شي.
ډېره مننه وزیر صاحب کورم وده.
خدای دې لاره خوشاله.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
د کندوز خلک په دې وجه ډیر سخت یریدلې دي چې په دغه ولایت کې د تیرو سختو جګړو په وخت وسوالو طالبانو ټانکونه نیولې دي، او کې دي شي د پکتیا او قندهار په سیر حمله وکړي. ګل رحیم نیازمن په دې حقله د کندوز نه رپورت را لګلې.
په پکتیا او قندار کې د نظامی وسایتو په ذریعہ د دولت مخالف او وسلوالو لخوا پر پوځي تاسیساتو بریدونه شوي. قندوز چې په تیرو دوه کالو کې دوه ځل د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شوی، او یو شمیر زغروال ټانکونه او رینجری نیولې دي، خلک اوس لدې اندېښمن دي چې په قندوز کې به هم مخالفین له نظامی وسایتو څخه په استفادې پر خار او نظامی ځایونو بریدونه وکړي. په قندوز کې د پولیسو د سپینزر زون پخوانی قومندان شیر عزیز کمال ویلي وو چې تر 500 زیات مرمیزت ټانکونه او رینجری په تیرو دوه ځل سقوطونو کې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي. خو د قندوز اوسنی د امنیت قومندان عبدالحمید حمیدی وایي چې هغه ته معلومات نشته چې څومره زغروال ټانکونه به طالبانو نیولي وي. په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر هغه وسایط چې وسلوالو طالبانو له افغان ځواکونو څخه نیولي وو په هوایی بریدو هیوادونو کې تخریب کړی دی.
سقوطای قبلی کې دو تحول یک در کندوز اومد، سن در کندوز حضور نداشتیم. ارقام یک از خود قماندانی امنیه به دست مخالفین افتاد، در حدود 5-6 اراده بود از جمع.
د کندوز په تیرو دو سقوطونو کې زدل تنوم خو د معلوماتو لمخې 15 زغروال ټانکونه او د پولیسو 4 رینجر طالبانو نیولی، خو طالبانو اکثر د عامه نظم د پولیسو زغروال ټانکونه نیولی وو. د دغه ټانکونو دقیق ارقام نه لرم. نوموړی زیاتوي له هغې ورځې چې قندوز ته راغلی تر اوسه پورې یو شمېر حموي ټانکونه او رینجرې چې له طالبانو سره وې په هوایي بریدونو او جګړو کې له منځه وړل شوي دي.
وسایطی کې توسط اجرات هوایي او عملیات کماندوی تخریب شده او از بین رفته، رینجر و هموی در حدود 15-20 اراده میرسه.
د افغان ځواکونو هغه وسایط رینجر او هموی چې طالبانو نیولي وو 40 دانې د افغان ځواکونو لخوا تخریب شوي دي. د قندوز د امنیت قماندان زیاتوي چې دوی د هر ډول بریدونو په مقابل کې ترتیبات نیولي دي او زیاتوي چې په قندوز کې مخالفین دومره ځپلي چې د بریدونو توان پکې نه دی پاتې.
دښمن زمونه کې متحمل تلفات او خسارات در جنگای نیروی با نیروی امنیتی میشه.
کله چې مخالفینو ته په مخامخ جګړو کې تلفات واوړي 14 یو ځان مرګي کوي. موږ د هغوی د حملو د مخنیوي لپاره تدابیر نیولې دي. حمیدی زیاتوي چې د دوی عملیات لا هم په دشتیرچیو امام صاحب ولسوالیو کې جریان لري. د قندوز اوسیدونکو وایي چې د دغه ولایت په تیرو 2 سقوطونو کې مخالفینو له افغان امنیتي ځواکونو څخه زیات ټانکونه او رینجرین نیولي او پولیس باید په خار او نظامی ځایونو کې کلک امنیت ونیسي چې د پکتیا او قندار په څیر د خونړیو بریدونو مخه نیولي وي.
حافظ لایمه د قندوز ولایت اوسیدونکو، د مخ کې کم تشویش شونه ول خلګو ویل چې ولا دغه د نن سقوط کوي قندوز سبا ته سقوط کوي، نو دغه تشویشونه ول مخ کې اوس دغه تشویشونه اوس کم شوي دي. دغه لکه مخ کې جنگونه ول په دا خار باندې هر سات برید کېده، دغه تشویشونه اوس ور رکسل. قندوزیان اوس یو تشویش لري چې دغه لکه پکتیا کې چې دا برید اوس لکه قندار کې چې اوس چې مونږ وایو چې په قندوز کې دغه بریدونه ونیسي په قمانداني کې په ولسوالۍ کې، دینه مونږه ایریږو چې دا قندوز کې هم دا ترسره نسي.
د ښار یو بل اوسیدونکي هم ورته تشویش لري. هغه وایي چې اوس هغه ویره نه لري چې ښار به سقوط شي، خو د ډله ییزو بریدونو ویره ورسره اوس پیدا شوې ده.
ترس بیم مردم از یک چیز است که اینمی عملاتی که دولت پکتیا و قندار صورت گرفت صرف از اینمی مردمی جهراز دارن میترسن.
د خلکو ویره لدی ده په پکتیا و قندار که چه ډول بریدونه وشول وایي چې دغسی بریدونه دلته ونشي. قندوز کې له تیرو 2 کالو راهیسې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ سخت جګړې وشوې. چارواکي وایي چې دوی په دغو جګړو کې مخالفین ځپلې دي. که څه هم اوس جګړه د ښار له شاوخوا څخه لري وتی، خو خلک د مخالفینو لخوا د ډله ییزو بریدونو له پلوه اندېښمن دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د عامه روغتیا وزارت وای په افغانستان کې 50% خزي هغه وخت سارل کیږي چې ماشومان زیږي. لیمینیا زی په دې حق لا د کابل نه رپورټ را لګلې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای په 2015 کال کې د یوې ترسره شوې سروې لمخې ښودل شوی چې د افغانستان نیمایي ښځې د ولادت پر وخت کې له روغتیایي خدمتونو څخه برخمنې دي او ترې ګټه اخلي. د عامه روغتیا وزارت د نړیوالو اړیکو رئیس ویاند وحیدالله مجرو امریکا غږ ته وویل که څه هم له 2015 کال وروسته روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ښه شوی دی، خو لا هم د افغانستان په ځینو برخو کې میندې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له نشتوالي، ناامنۍ او جغرافیایي ستونزو له وجې د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي.
موږ زیاتر مثلا په غور ولایت کې د سروې ښیي، په نورستان کې او نورو داسې سیمو کې چې هلته امنیتي معضلات موجود دی، د ښځینه کارمندانو نشتون جغرافیایي مشکلات
خاغلی مجرو ویل د کلینیکونو او نور روغتیایي مرکزونو لريوالي خلک روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي دي. دی وایي د روغتیا وزارت د شمیرو په اساس 80% هغه افغانان چې روغتیایي مرکز ته د 1 ساعت په موده کې مزل کوي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. 85% نور چې د 2 ساعتونو په موده کې روغتیایي مرکز ته پلی مزل کوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. په همدې حال کې د لرو پرتو سیمو خلک خپل ناروغان لوی ښارونو او پلازمینې ته راوړي. د کابل سروبي ولسوالۍ څخه یو کورنۍ د کابل ختیځ ته خپله ناوې د ولادت په موخه راوستې ده. له ناروغۍ سره راغلې مېرمنې چې د نوم له ښودلو څخه یې ډډه وکړه وایي
غریبانانو خلکو غور نسته ده مریضم دي په درې شپې کېږي بستر د شپې اوسېدو جا ستا د ورځې م دغه جای نه دي موږ به څه ووالو چې دغسې جوړه شي خو ښه به یې شپه یې ورځې دا موږ یولس بجې دلته مریض راوستی وو او دیدې یو درد و هلته هغه وایي خو مالته به م بستر کړی وو.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په خپل تازه ریپورټ کې چې د نړۍ د بې وزله ښځو سره په دوګونی چلند جوړ شوی دی په یوه برخه کې ویلي چې په افغانستان کې د کورنیو په منځ کې د ولادتونو ترمنځ واټن او مخکې له ولادت څخه د ښځو روغتیایي وضعیت ته پاملرنه په بد وضعیت کې ده. په دغه ریپورټ کې راغلي چې د افغانستان د ډیموګرافي او روغتیا وزارت د سروې له مخې 23% افغاني ښځې د ولادتونو ترمنځ د فاصلې له میتود څخه کار اخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
افغان حکومت وایي چې هیڅ چا ته به اجازه ورنکړي چې افغانستان د ځینو هیوادونو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. په دې اړه د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان موږ ته رپورټ را لیږلی.
جمهوری ریاست وایي افغانستان به هیڅکله هم په دویمې سوریه یا د نړۍ د لویو قدرتونو د سیالۍ په ډګر بدل نسی. د جمهوری ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته د ډی هیل ورځپاڼې د راپور په تړه وویل تمه ده ځینې هیوادونه چې وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري په خپلو سیاستونو له سره کتنه وکړي. د نوموړي په وینا له وسلوالو طالبانو سره د ځینو هیوادونو اړیکې اشتباه ده ځکه په خبره یې طالبان د نورو تروریستي ډلو لپاره اصلي بستر او زمینه برابرونکي دي. هغه وایي په قاطی ډول سره ویلی سم چې افغانستان کولی سي د ټولو هیوادونو لپاره د همکاریو بستر وي. د افغانستان له خاورې څخه به د بل هیچا پر وړاندې استفاده ونسي او تمه لرو چې د نورو هیوادونو له خاورې د افغانستان پر وړاندې استفاده ونسي. افغان ځواکونه د تروریستانو پر وړاندې د مقابلې توان لري او افغانستان به هیڅکله په سوریې او عراق بدل نسي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي خپرونې ډی هیل په یو مطلب کې ویلي دي چې افغانستان د روسیې او ایران د راتلونکي نیابتي جګړې په میدان بدلیږي. لاندې په مطلب کې راغلي ایران او روسیې هم اور بل کړی او هم د اطفایي په لټه کې دي. د دې هیل په مطلب کې وړاندې راغلي کرملین په افغانستان کې داسې لوبه پیل کړې لکه په سوریه کې چې پر مخ وړي. له دې وړاندې په افغانستان کې سیمه ییزو سرچینو ویلي و چې روسیا او ایران له افغان طالبانو سره مرستي کوي. د فراه والي شاه جهان نوري ویلي و چې وسلوال طالبان ایران ته تګ راته کوي. روسیا هم افغان وسلوالو طالبانو ته د پیسو او له هغوی سره په همکاري تورنه ده. داسې راپورونه خپاره سول چې روسیه د افغانستان په شمال کې په ځینو ولایتونو کې د داعش پر وړاندې وسلوال طالبان تجهیزوي. په دې وروستیو کې د ټایمز ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د یو مالي مسؤول له قوله لیکلي و چې روسیې په تیرو 13 میاشتو کې د تیلو له درکه هره میاشت له طالبانو سره 2.5 میلیونه ډالره مرسته کوي. روسی او ایرانی چارواکو له وسلوالو طالبانو سره هر ډول همکاري رد کړې ده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ادارې پلاوی وایي چې له څه مودې را په دې خوا په افغانستان کې نیابتي جګړه پیل شوې ده. د دغه جرګې منشي عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د نیابتي جګړې مهارول د افغان حکومت له توانه وتلې ده. هغه وایي له بده مرغه سوله او جګړه د افغانستان د دولت او ولس له لاسه وتلې ده او د هغه چا لاسته لوېدلې ده چې د افغانستان له خاورې استفاده کوي. زه غږ کوم چې دا جګړه زموږ جګړه نه ده او دا جګړه نړۍ سوځوي. ښاغلی ځاځی زیاتوي چې په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو له لوري پیل سوې نیابتي جګړه به افغانانو ته ناوړه او خطرناکې پایلې ولري. د نوموړي په وینا افغان حکومت باید د سیمې د هیوادونو پر وړاندې خپل سیاست ته داسې بدلون ورکړي چې ګټه افغانستان ته ورسیږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
افغان ښځې دا وخت د ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. په ځانګړې توګه د زیږون په وخت او مخکې تر هغې د ډاکټر مشورو او نظارت څخه بې برخې دي چې د همدې وجې یو شمېر میندې خپل ژوند د لاسه ورکوي. زموږ همکارې نوشا بیشنه د افغان میندو همدې ستونزو ته په کتو د ملالۍ زیږنتون د سرطبیبې حافظې عمر خیلې سره مرکه کړې ده. هغې په دې حکله موږ ته وویل
زینی کسان زینی فامیلون هم دوستی چه خپل ناروغان نسبت مسئولیت دی محیطی لخاطر شدوخ یا لری دی یا داسی می پریگ دی شفخانو تا مراجعه کندی او بل وقت دی اقتصادی دید فامیلون نسی کولای چه زر تر زر کلینیک یا روختون تا نزی داسه مالش داکتر تا مراجعه کندی او بل خبر دید چه اکثرا دیل رو جایو خلق دید دل خاطر است اکثرا که دایی اگر جایی که فکر کنم که میکنه او سهی مراجع است اما سرکونه یا امنیت خراب ده یا سرکونه خراب دی دل خاطر نسی را دوله ایتی و غودی زر در زر اخل جان را ورسه ای نو که دایی سی دانو دیر عقیز تاثیر ندی سی که دیوان تاثیر لری دی مور او دی ماشوم دی امری نیخواه ستا گردی که دار تخت ولادت کنه دی اکثرا چه پسولو باندو که دیل داری دیل صاحب کلینیک داید شفخانونه
خزی چه سهی مکاناتو تم لاس رسه لری دکترانو ترازی یا شفخانو ترازی اگوی به ده ولادت ده اختلالاتو ده وجه مری ولی دسی پیخیگیش شفخانو که امکانات کم دی یا من دی مخی تر مخی توجه نکی ده ده علت سده
یا خو اختلا کاز یا علت دی مرین دی میندو سیزه در طوان پا واضح شکل باندی اختلا تضایقات دی جک فشارون دی قلبی دی امراض دی او بل زینی انتانات دی او کمخونیگانی دی که اکثرا میند دی او یا فامیلون اغتا توجه نکندی بازی میند دیتی اوالت دی رازی دی کمخونه ای یا دی کمبود دی بینی لخاطر وقتی که ولادت کنی پا ورکولو دی بیوی حجموی نباندی مریض شاک تلاشتی او ترسوس دا برسه یکی احل بینزی منتو اصل خبر داده چه بین مریضان دسته دی چه مراقبت پیش دینه چه ولادت بکندی اخا چه مراقبتون چه باید بکنی اغیط لحسرسای نداری
بله.
یا دی وز اقتصاد اغیطی دی خاطر چه او دی باند اقتصادی وز دیر تاثیر چهی نسی که اولای چه نزی کلینیک تا یا ما داکتر تا مراجعه کندی او یا داده چه امنیتی مسائل دی زیاد چه نسی که اولای شفخانه تا مراجعه کندی نو بیر نو وقت را رسیگی چرا نو وقت شفخانه تا را رسیگی دوی یا پا وضعیت خراب باندی او داده چه نسی که اولای اغنیزی مراجعه تا دوی لاشتی
بله.
نو اکثرا اغا وقتی که چه مریض لبین لاشتی یا خل ماشوم للاسوار کردی
بله بله دکتر سب ده ملگرو ملتونو ده واگر و صندوق پا خپل یو تازه رپورت که چه ده نلی ده بیواز لخص سر پا دوگون چلند جور کرده یو برخه که دام ویلشی ویدی چه پا افغان و کورانایو که ده ولادتون ترمنز کما فاصله چه ده دقه وضعیت پا بد حالت کده ده مشکل تاسد سنگه حلوی
دلیل اصلا فکر کنم سازمان سی جهان پدی باندې توجه کړی دل نه تنها له نظر د خپل پالیسی د صحت باروري څه در توام نه تنها په قسمت صحت باروري کې یعنی د مور او د ماشوم د مړینې دلیل ویلای دا پدی کې نور دلیلونه هم دي مثلا برست کانسر دا یوازینی دلیل دی موږ تاسو نن په افغانستان کې ده چې نور کله به تشخیص کېده نه تداوی کېده و نه مګر خوشبختانه نن تشخیص هم کېږي او په قسمت تداوی هم هم دا رقم وزارت صحت هم متوجه ده په بخش اقامت کې یا انفرتلیتی ده هم دغه رقم
ولی د ولادتونو ترمنځ د فاصله مشکل څنګه حلوي
اخه کې دای سي چې ترننه پوری هم دغه رقم کې د میډیا له طریقه دغه رقم چې خوشبختانه تاسو لمنګ سره یاستیا او د خپل ارتقای ظرفیت له طریقه چې خوشبختانه په دې کې هم روغتونونه ډیر کوششونه خپل کاندي او هم مقام د خپل وزارت سرطانی او راست او راست باندې هغه ترینینګونه چې قابلو او ډاکټر ته نیسي د دل خاطر چې راست او راست طلبات هم اپډیټ کیږي او د ارتقای ظرفیت له خاطره کیدای شي چې لری سیمونه د ولایاتونه اکثر ډاکټران قابل سربون لکه نن چې هم دغه چېدي همدا رقم په ترینینګو باندې ورځ او ورځ باندې زیاتی شي او په دې باندې ډېر فشار راوړل شي چې دوی تر څو خبر شي چې حداقل دوه کاله فاصله باید د دو ماشومو تر منځ وي د دې خاطر چې هم مور او هم ماشوم له مرګ نه وژغوري
بله ډېره مننه ډاکټر صاحب عمرخیل کور ودان
تشکر
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه لومړی برخه واوریده. په دویمه برخه کې به تاسو ته تازه خبرونه او رپورټونه بیا واورو. درنو اوریدونکو تر هغې پورې موږ ستاسو نه اجازه غواړو. د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.